دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنيري ما تاسو په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او منځني ختیځ په اړه باندې ځنګړي راپورونه او تفسیری ته وړاندې کوو. خړومبې د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د ظفر خان ناد دی وخت خبرونه.
نړیوالو مشرانو د ایران د قدس ځواک مهم قمندان قاسم سلیمانی په وجه نه خبرګون وکړل. د پاکستان د پوز په قانون کې د بدلون مسوده په اسمبلی کې وړاندې شو او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي دي. د خبرونو تفصیل په عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قمندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندیښنې څرګندې کړې دي چې د دې سره د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې ده. تهران د دې د غچ اخیستو ګواښ کړی. چین په نړیوالو اړیکو کې د طاقت په کارولو انتقاد کړی. د فرانس پریس اجانس تر مخه چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ویل پر ټولو خواو او په ځانګړې توګه په امریکا غږ کوي چې د وس لپاره خاموش او پراتلونکي کې د کړکیچ له زیاتولو ځان وساتي. د روسیې د بهرنیو چارو ویان دی ماریا زخارفا په فیسبوک لیکلی چې د سلیمان وجنه غیر محتاط کار وو. د فرانس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر امیلی دی مونشلین آر ټی ایل ریډیو ته ویل موږ په نوره خطرناک نړۍ کې راویښ شو. د برتنی د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواو د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یونان ته خپل سفر د سلیمان د وجنه تر خبر وروسته مختصر کړی دی. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو وو. امریکا قدس ځواک ترهګر بللې او د امریکا پوز په بیان کې ویلي امریکایي پوز د ولسمشر په هدایت له هیواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په مقصد د ایران د انقلاب ساتونکو قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. د پاکستان د دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل مسوده د منځورولو لپاره ټول لوازمات پوره کړل او سبا به یو ځل بیا دغه مسوده اسمبلی ته وړاندې کیږي.
مسودہ د دفاع لپاره قائمه کمیټه تاسوول کیږي او سبب بیا په اسمبلی کې وړاندې کیږي. د یو قانون د منزورولو لپاره چې کومه طریقه وي هغه ټوله تر سره شو او داسې په کارم و. په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو اعتراضونه هم لري کړل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ د نومبر 23مه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دند شپږ میاشتې په دې شرط وغځول چې حکومت به په دې موده کې په دې اړه قانون سازی کوي. له دې وروسته حکومت د ځمکني سمندري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه قانوني مسوده جوړه کړي. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي په ټانک بونو مومند او ډیر اسماعیل خان کې نور ماشومان ګوزن وهلي. د پولیو ضد د ایمرجنسي اپریشن مرکز مشر عبدالباسط بیکا مشال رډیو ته ویل د سره په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر واتیا ته لوړ شو. چارواکي وایي تیر کال په پیښور ماشوخیلو کې د پولیو د څاڅکو پر ضد د ناسمو اوازو له کبله ځینې مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسینو ورکولو نه انکار وکړ چې له امله یې زیات ماشومان ګوزن وهل. په پاکستان کې په تیر یو کال کې 102 ماشومان ګوزن وهلي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سملی کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیګه مشال رډیو ته ویل د لوړې کچې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي.
په یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب د چغا دی بدلی پکار دار چې د خپل دورانیه کې درې کال دا چې هر افسر برابر کی دوی مدا چې داری محکمې کې ته پوسو کې د پنجاب نه افسران راوستو زمون کم خپل افسران دی پغی باندې اعتماد نه کوي.
بابک دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پرون وفاقي حکومت د نعیم خان پر ځای ثناء الله عباسي د صوبې د پولیسو نوی مشر کړ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیوی حکومت د صوبې حالاتو او د افسرانو کارکردګۍ ته په کدو اقدام کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې لپاره له حکومت غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته ستانه کړي. د ماچس مشرانو تیر ماخام په میرامشاه کې د خبريالانو مرکز مخې ته د احتجاج په محل مشال رډیو ته ویل چې په جمی کې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د شمالي وزیرستان د انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خود په شرط ویل د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه پلان جوړوي او خای د مارچ لمیاشتې د ستنولو بهیر پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون ماخام خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي کوي. دا لا روښانه نه ده چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وو. د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. ټرمپ تر هغې وروستو له اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې چې په بیړنۍ غونډه کې د ترکی د پارلمان 315 د یو کال لپاره لیبیا ته د سرتیرو استولو په حق کې او 104 اتیاو یې په مخالفت کې رای ورکړي. داسې اندېښنې دي چې د ترکی سرتیری خای په لیبیا کې جګړه شدیده کړي. په طرابلس کې د وزیر اعظم فایز سراج حکومت د هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ د انتظامی ضد جنگیږي. د مصر، متحده عرب اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ملاتړ لرونکي حفتر وفادار وسلوالو د 2019 زیږیز کال په اپریل کې د پلازمینې طرابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو پلوي حکومت د ملاتړ لپاره د سرتیرو ځای په ځای کولو منظوري ورکړه. د خبرونو پای او سرایځیر د کرنسیو بیو د موسم حال وایي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ 40 پیسې او په 202 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپۍ 80 پیسې او په 2.1 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپۍ 80 پیسې او په 1.1 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 213 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د سهارې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 4 او 13، ژوب کې 0 او 14، او کوټه کې به کم نا کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د پوز په قوانینو کې د بدلونونو په اړه قانوني مسوده د پارلمان شریک کمیټې ته ورکړل شوې ده.
هغه بدلونونه د دفاع د سنت او د قانوني سند مشترکه کمیټې ته هغه باندې اوس باس کیږي. دا وخت په اسلام آباد کې باس روان دی.
په عراق کې د ایران د القدس ځواک پیاوړی مشر قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې وژل شوی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو خپل کورونو ته د ستنېدلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې.
2014 شي د ټول وزیرستان سره د میش خلک یا بدیا وتل تر ننه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میش واپسی نشي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس نور 15 ماشومان ځپلي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو ټول شمیره 80 ته رسیدلې ده.
په جنوبي ځلا کې ماشومانو ته ځان سوال یو غټه مسله ده. سبا والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک شوبات یې اوسه پورې هغه باندې کابونه مونته شو.
په خوست کې د یو کلتوري ماهام حال هم درکو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو راځوډم به د پاکستان سیاسي وضعیت ته. د پاکستان د فوز په قوانینو کې د بدلونو په اړه په قانوني مسوده قومي اسمبلی کې پاغي باس شوی دی. دغې نورستو د سنت او قومي اسمبلی د دفاع شریکی کمیټې ته ورکړل شوی دی. چرته چې په دغه باندې د دوړو خونو غړي غور کوي او سبب بیا پارلمان ته وړل کیږي. په دغه اړه باندې سوشي به وړاندې زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد دغه معلومات شریک کړه.
تر دې وخت فیصله لا نه ده شوې. البته د کمیټې اجلاس هم په اسلام آباد کې روان دی او نن سهار چې کله د فوج درې چې کوم زمکنی او دغه رنګ سمندري او دغه رنګ هوائي ځواکونو د مشرانو کار په موده کې د درې کار توسي پاره باندې چې کوم جنا جلا بلونه پیشونه په قانوني سمندر کې بیا هغه بلونه د دفاع د سنت او د قانوني سمندر مشترکه کمیټه ته هغه باندې اوس باس کیږي. دا وخت په اسلام آباد کې پاس روان دی او تر اوسه پورې لا فیصله نه ده شوی، لیکن دا ښکاری چې سړي اختلاف ښکاری ځکه دا وړاندې نه د د مسلمي نون له خوا هم د حمایت خبره شوې ده او نن په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوتو چې کله خبريالانو سره د خبرې کولې نو هغه هم د حمایت خبره وکړه او دای وې چې څنګه دا مسله اوس پاتې مار ترغلې ده دوی به دا غي حمایت کوي. نو بل مشکل نه د مخالفتونه نشته او سم مشکل باندې حکومت دا غواړي د ساينس او ټکنالوژي سم وزیر ته فواد چوتري نن وی چې دوی غواړي چې سبا دا قانون په قانوني سمله کې دا منظور کړي، په سنت کې هم منظور کړي، اصلي خو د شنبه یا د خالی پورز اکثر په سمله او د سره کې اجلاس کوي، لیکن حکومت غواړي چې دا کار زرو شي. نو البته د مسلم لیگ نور لخوا دا سي د بیانونو موږ درې چې هغه غواړي چې د وخت ورکړي چې په دې باندې بحث وشي. بهرحال دا وخت یو لوی فوکس د اسلام آباد کې هم په دې مسله باندې دی او هلې ځلې روانې دي او په کتي شي د دفاع کمیټې نه بیا څه شیان مخې ته راځي.
دا مشال ریډیو دا
او سرزو منځنی ختیځ د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران د قدس ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی نن سهار وختي په بغداد کې په برید کې وژل شوی دی. پینټاګان ویلي چې د حمله منځوري ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر کړی دا. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په بیان کې د امریکا اقدام ډیر خطرناک بلل او ځته کړی دا چې واشنگټن با د ټولو پایلو ذمہوار وي. نور معلومات د پامیر ساحل نو.
د ایران د قدس ځواک پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې دا د واشنگټن او تهران ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافات او ترنګلتیا ښکارندوی کوي او ښایي ایران ځوابي اقدام هم وکړي. امریکایي او ایرانی چارواکو د جنوري 3 پر سهار وختي د بغداد پر نړیوال هوایی ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړي چې د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا اقدام ډیر خطرناک بلل دی. د دې خبر لخبریدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیه 40% لوړی شوې دي. د امریکا پوځ تر هغه لږ سات وروسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر د خپل هیواد بیرغ انزور خپور کړ. هلته ظریف پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې امریکا به د خپل اقدام د ټولو پایلو ذمہوار وي. پینټاګون ویلي دي چې ټرمپ د جنوري 2 پر سهار د حمله منځوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هیواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په مخه د ایران د انقلاب ساتونکو قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وژنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. امریکا قدس ځواک د نړیوال ترهګر ډلې په توګه نومولې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر یو ویډیو خپره کړې او لیکلې دي چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وژنه ازادي احساسوي. د عراق دولتي ټلویزیون د ایران پلوي شیا هشت شعبي ملیشه د سرچینو په حواله ویلي دي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه غبرګون را روان دي. ایرانیو چارواکو د امریکا د اقدام ډیر خطرناک بللې او د پایلو خبرداري ورکړې دي. دا چې جنرال قاسم سلیمانی سوکو د احمدشاه اعظمي په راپور کې
د ایران د انقلابی ساتندویانو د قدس ځواک مشر د شپږ کلن جنرال قاسم سلیمانی د ایرانی حکومت یو پیاوړی څیره و. نوموړي په بهر هیوادونو کې د ایران د پوځي عملیاتو مشري کوله. هغه به د خپل کارون راپور یوازې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته ورکوه. جنرال سلیمانی د جنوري پر درېمه سهار وختي په بغداد هوایی ډګر کې په خپل موټر کې تر هغه درې ورځې وروسته په نښه سو چې ګڼو ایران پلوه کسانو د عراق په سر شهر بغداد کې د امریکا پر سفارت برید وکړ. جنرال سلیمانی له 1998 کال راهیسې د قدس ځواک مشر و او په بهر هیوادونو کې یې پټ پوځي عملیات کومنده کول. نوموړی په دا وروستیو کې په عراق او شام کې زیات راڅرګندېدی او زیاتره وخت په دغو دوو هیوادونو کې د ایراني پوځیانو یا سلاکارانو په جنازو کې تر سترګو کېدی. د امریکا حکومت ادعا کوي چې د جنرال سلیمانی قدس ځواک په لبنان کې د حزب الله او په فلسطین کې د اسلامي جهاد په ګډون د یو شمیر ډلو مرسته کوي او هغوی ته پیسې، روزنه، وسلې او نور آلات ورکوي. امریکا دغه ډلې ترهګري ګرځولې دي. جنرال سلیمانی د ایران په یو شمیر بخلیک ټاکونکو پریکړو کې مهم رول او نفوذ درلود. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د سلیمانی پر وژنه د شدید ځواب ورکولو ګواښ کړی او په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی.
په داسې حال کې چې په عراق کې د ایران یو لوړ پوړي قمندان قاسم سلیمانی وژل شوی دی، ایران وایي چې د دې وژنې بدل به اخلي. پوښتنه ده چې آیا د دې پیښې به په سیمه او په عمومي توګه په پاکستان او په خاص توګه د سیمې په حالاتو څه اغیز پرې باسي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار مجید بابر د قائد اعظم پوهنتون د استاد معراج الحمید ناصری سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
مونږ وګورو نو ایران په دې شته حالاتو کې مخکې د طالبانو خلاف و، خو اوس نو کې هغوی مجبوري ده، هغوی د آی ایس ایس خلاف افغانستان کې داسې یو قوت سره ملګرتیا وکړي چې په دغه علاقه باندې داعش سر راچوت نه کړي او د هغې خلاف نور قوتونه سپورټ کړي. د عراق چې کوم حالات دي دا بېشکه هغه لیک آف انټرست به ډیولپ کېږي او کانفیډنس بلډینګ میت چې کوم روانو د ایران او د امریکې په خپل منځ کې د تعلقات حل کولو د پاره هغې ته به لږ نقصان رسي، خو اوورآل د یو انسیډنټ زیات زما داسې خیال دی زیات امپیکټ به یې نه وي په دې ټولنو باندې، ځکه افغان پیس پروسس په دې سکسس کې کم دی. دا زیات لازمي دی
د ایران نصری صاحب د ایران مذهبي رهنما دا یو بیان ورکړی او د رکای ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وجنې غچ باخلی بدل باخلی، نو آیا دغه اسکیلیشن یا د سمره چې په دغه کې تیزوالی راغلی دی په دې کړکیچ کې فشار کې، نو تاسو ګڼئ چې دا یو جنگ طرف ته یو کنونشنل جنگ طرف ته دوی دواړه مخکې روان دي ایران او امریکا؟
مقصدی پیشوا خبره دا خدا غوی قومی ضرورت ہے او خامخا بدوی ریٹیلیشن کم از کم بعد بیان پورے خامخا دی خبره کئی دا خلاف ہو خود کنونشنل وار خبره جدا نو آغا کتا سو بورے نو دا 2004 نا دے خوش دا محمود احمد نجاد او دا دیا جا کم نیتر دوی مسئلے وی خبر مند کی دا کم از کم سلیو بلتا دا خبری کول دی جیرم دا ریٹیلیشن کو ممر دے خلاف خبره کو خلکا دا دور کې اوس کم دی نه دا د کنونشنل وار نه دی او یو بل ته دی شکه لکه د خبرو هر پورې خبرې دی شي خو د کنونشنل وار طرفه تلو زما نه خیال کېږي چې لکه دنیا او یونایټډ نیشن دا سوزونه په هغه طرف ته بوځي، ځکه چې لکه ریجن به د دې نه امپیکټ کېږي، ټول ګلوب به امپیکټ کېږي.
نظری صاحب آیا تاسو ګڼئ چې یاره د پاکستان کوم تعلقات ایران سره او بیا سعودي عرب سره او په تیره تیره امریکا سره، امریکا اوس د پاکستان پوځي چې کوم امداد واغی بیا بحال کړی دی، نو په دې ټول تناظر کې آیا تاسو ګڼئ چې یاره د دې پیښې چې کوم په عراق کې شوې ده هغه به د پاکستان امریکا په تعلقات یا د پاکستان افغانستان په تعلقات باندې کوم اثر پرې باسي؟
پاکستان به کوشش وکړي چې اپا ایران باندې خپل اثر رسوخ استعمال کی وغه دا سه پرخدام ترتنه کی چې هغه د به علاقې ریجنل سکیورټی توری پیس ته نقصان رسوي او دا غدان امریکا به هم په خبره باندې راضی کړي دوی نور دا سه اقداماتونه کی چې دغه د وجنه ایران نیشنل انټرست یا د ایران چې کما انټیګریټی د هغه ته نقصان رسوي یا د ایران چې کم بهر کم ټیکس دی هغه ته نقصان رسوي د پاکستان رول په دې هڅه دې لیول باندې دوی تقریبا نیګوسییشنز کوي او دوی راځي کوي دواړه طرفونه ایران هم او امریکا هم، لکه دواړو سره پاکستان تعلقات برابر دي. پاکستان داسې یو ملک ثابت دی چې لکه دې دواړو سره راوستې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي پرون په صبح کې 15 نور ماشومان ګزړن وخلی چې ورسره په د پتیر سباند یو کال کې د ناروغانو شمیره او اتیا تر رسیدلې ده. یو چارواکي پرون مشالې ورته ویل په نو ناروغه شو ماشومانو کې د دوه کورنیو لساس کو انکار کړو او نور په کمپاینونو کې له واکسینه پاتې شوی وو. معلومات په دغه راپور کې وو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنټر چارواکي وایي چې د صوبې په ټانک، بنو، مومندو او ډېر اسماعیل خان کې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي چې ورسره د غلطه د پولیو د رنځورانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. په دې اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه مرکز مشر عبدالباسط وویل
دې کې دوه کیسه د ټانک دی، یو د بنو دی، یو د مومن دی، او یو د ډی خان دی. پنځه کیسه دي. لیکن میجورٹی چې دي زما په خیال څلور چې دي، نو هغه هغه چې کوم روټین امینایزیشن کې غزیرو ډوز یې غنه دی غشته ولا نه دی لو، او دا د چې پاس تیر کې چې کوم کمپین چې وی دي، لکه دغه چې کوم هغه انسیډنت شو دا غنه پس چې کوم هغه پیټرن جوړ شوی دی، لکه ثینګز ور سیټ ان موشن کنه ریفیوزل دې زیاتره غلی وو.
په پاکستان کې د پولیو د واکسینو پاړه لوړان د ناګنګوسې موجود وي، خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د پیښور په یو سکول کې د پولیو ساسکو اچولو وروسته ماشومان بے هوشه خودل شوي وو. وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې هغه ویډیو دروغ وا، خو چارواکي وایي د دغه ویډیو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار وکړ. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سمه خبره ده چې د پولیو د ساسکو پاړه په ولس کې بیلابیلې بدګمانې دي، خو د پولیو پروګرام خپل هم د ډیرو ستونزو ښکار دی چې له کبله د پولیو د نوغې وستو پروسه د چیلنجونو سره مخ ده.
خاص کر زمونږ په جنوبي ضلع کې ماشومانو ته تک نیغې ته ځان رسول یو غټه مسله ده نن سبا، او بل د والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک شوبات دي اوسه پورې هغې باندې کابونه مونته شو مسکل صفن تاسو مسنګ وځي اشتا، او هغې لپاره دوی ډېر خلک ورته کړي دي. هغې ته ډېره تنهاګانې مېلاویږي، هغه د یونیسف ریسی دي، ډبلیو ایچ او دي، خو هغې خلک چې دي نو زیاتره سوی په سفارشونو باندې هغې هغه شیان ته افیکټیو رول نه پلی کوي. بل چې کوم خلک په ګراوند باندې کار کوي دا پولیو ورکرز کوم سوشل موبلایزرز دي، نو هغوی د کم انسینټیو ولرېږي، پای باندې انویسټمنټ بهې نشته.
خو د پولیو ضد ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر عبدالباسط وایي دوی په خپله ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونه راوستي دي، او هیله من دی چې ډېر زر به د پولیو د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د پولیو وایرس د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه وړلی شوی دی. د چارواکو په وینا دا وخت په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 122 ته رسیدلې ده چې ډېری د خیبر پختونخوا سره تړاو لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې کړې دي. د ګوند یو مشر سردار حسین بابک بیګا مشال لیډو ته وویل حکومت د اعلی افسرانو ته د دندې بشپړولو موقع ورکړي. د څرګندونې نوموړي تر هغې وروسته کړې دي چې پرون وفاقي حکومت د ډاکټر نعیم خان پر ځای ثناء الله عباسي د خیبر پختونخوا د پولیسو نوې مشر وټاکه. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکړي.
عوامی نیشنل ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیسو د مشر په بیا بیا د بدلولو په لړ کې د تحریک انصاف په صوبایي او مرکزی حکومت نیوکی کړی دی. دا د هغې وروسته ده چې 13 ورځ وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر نعیم خان په ځای ثناء الله عباسي د خیبر پختونخوا د پولیسو نوې مشر وټاکلو. په دغه لړ کې تیر ماښام په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند پارلیماني مشر او صوبائی جنرل سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل
یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب د چغا دی بدلی دا 17-18-19-20-21 سکیل چې سور افسران دی هغه دمې تپرینه خود ځکه چې یو ځای کې ترانسپورت شو پکار دار چې د خپل دورانیه چې درې کال دا چې هر افسر برابر کی. دویمه دا چې داری محکمې کته ته پوسو کړي د پنجاب نه افسران راوستو، نو دغه هم یو ډیر لوی مشکل دی چې د پنجاب نه په هر محکمه کې افسران را روان دي، او زمونږ صوبایي حکومت چې دی د خپل صوبې چې زمونږ کم خپل افسران دي په غی باندې اعتماد نه کوي.
د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت چارواکو د خیبر پختونخوا د پولیسو د نوی مشر د ټاکلو د وجې په حق لا څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی دی نیوز په خپل راپور کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان د پښتونخوا د پولیسو د مشر ډاکټر نعیم خان د کارکردګۍ نه خوشاله نه وو. هم په دغه لړ کې مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه د پولیس او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په سر د حزب اختلاف لخوا د شوی ټکونو په اخله پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
عباسی صاحب راغلی دی، ثناء الله عباسی صاحب. ګوره دا خو زمونږ د صوبې موجوده حالات دي، هغې مطابق پرفارمنس او انتظامی دغه چې دي هغه حوالې ټولې دي. او بل دا چې دا چې کوم مشران ناست دي، ظاهر خو هغې زیات پوهېږي په دې باندې چې یاره د هغې څه کرایټیریا ده، څه د هغې ډیمانډ دی، ما ته زیات علم نشته دې باره کې.
خو په پېښور کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د انتظامی او امنیتي افسرانو د بیا بیا تبادلو له وجې د محکمو په کارکردګۍ بد اغیز پرېوځي.
یوازې آی جی پی نه دی، د ډیپټي کمشنرانو د کمشنرانو دغه شان د پولیس والا روزانه حساب باندې بدلی او پوسټنګ ترانسفر په کار داره چې پاکستان تحریک انصاف په دې باندې یو داسې پالیسي وکړي چې کم از کم کال دوو کال یو غټ افسر چې کوم دی نو هغه بدلی دین شي، هغه په خپل ځای باندې پاتې.
د خیبر پښتونخوا نوې پولیس مشر ثناء الله عباسی تر دې وړاندې د گلگت بلتستان د پولیسو مشر و، او په سین صوبه کې هغه د ترګری ضد د پولیسو د څانګې مشري هم کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
وسر زو بلوچستان ته چرته چې یو خوا مولخانو فستون خراب کړی دي او کروندګرو ته مالی تاوانونه اړولی دي، نو بل پلا د کویټ خاریان هم د ستونزو سره مخ دي. ډیرو خاریانو د حکومت څخه د مولخانو د مخنیوي لپاره د ځانګړو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. ایوب ترین په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د ملخانو سیلاب د سند او پنجاب ایالت وروسته د بلوچستان ایالت مخ کړی دی، او د صوبې د بیلابیلو ولسوالیو څخه د تیرېدو او و فصلاتو د زیان اړولو وروسته و کوټ ته را رسیدلی دی. چیرې چې دغه ملخان نه یوازې پر سړکانو د موټر سایکلانو چلن تر اغېز لاندې راوستي دي، بلکې په کورو کې هم ننوتلي، د پاکو اوبو تر څنګ په نورو خوراکي شیانو کې لوېدلي دي. په دې ترڅ کې یو شاري سلطان وایي
د ملخان د څو ورځې د راغلي دغه ځکه ده کور زندگی اخ کړی او کار سره لنګور دروازه مخلاص کې وبو دنن بالټیان دنن کور دنن بالټیان کې د پردې مردی کې ډېر مصیبت اچولې. حکومت ته جوړې چې دی باندې یا نکلی چې سپری سپری دیو کې دا ختم کی دا فصلان خو اخو بیړه خو د غرق سوز د دې خطر روان دي، شهر خطر روان دي، کورو کې نه نوځي، اخ د خون دنن نه نوځي.
په کوټ شهر کې ملخان نه وایي د موټرانو تر ټایرو لاندې کیږي، بلکې د یخنۍ له امله د کورو پر دیولو هم نشته ښکاری. شهریانو په دې کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ملخانو د مخنیوي لپاره دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوښ سو و عصمت الله کاکړ ته.
په سند او په پنجاب کې دغه ملخانو باقاعده عمله وکړه، هاو سند او پنجاب هم ترې هود لپاره فیل سو، د دوی نیوکه نه وکړه، رکاوټونه نه کړې جوړ. اوس زموږ صوبې ته مخ کړی دی، دا خو یو قدرتي شی دی، نیچرل شی دی، ملخان برازي، لیکن کم چې تړلې اداره ده د ملخانو خلاف په کار دی چې خپل حکومتي دولتي مشنری په کار راولي او دغه ملخان د منځ لری کی په ساينټیفیک طریقې باندې.
بل خوا ته په کوټ کې د بلوچستان د ناوړه حالت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان مشر عمران زرکون و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ملخانو مخنیوي کول د مرکزی حکومت کار دی، خو پر دې برسېره صوبایي حکومت د رواني میاشتې له سیمې نیټ څخه د الوتکو د لارې به د دوا پاشي کار پیل کړي. ملخانو له امله چې په کومو ولسوالیو کې د زمیندارانو فصلاتو ته زیان اوښتی دي، هلته به ډیپټي کمشنر ډیر ژر د نقصاناتو په اړه د ریپورت جوړولو کار پیل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو په پښتونخوا کې د مخام پنځنیمې بجې شوې دي. د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قمندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې چې د دې سره د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوه غاړو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران د تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د پاکستان د دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل مسوده د منظورولو لپاره یې ټول لوازمات پوره کړل او سبا به دغه بلونه یو ځل بیا اسمبلی ته وړاندې کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي په ټانک، بنو، مومندو او ډیر اسماعیل خان کې نور ماشومان ګزر وهلي. د پولیو ضد ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالبسیط بیگ مشال لیدو ته ویل د دې سره په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د ګزر وهلو ماشومانو شمیر واتی او تا لوړ شو. عوامي نشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سملې کې د عوامي نشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگ مشال لیدو ته ویل د لوړې سطحې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي. پر خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف دی وای حکومت د صوبې حالات او د افسرانو کارکردګۍ ته په کتو اقدام کوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته دستان کړي. د ماچس مشرانو تیر ماښام په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج په مهال مشال لیدو ته ویل چې په جیمی کې یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. هلته د شمالي وزیرستان د انتظامی یو لوړ پوړي چارواکي مشال لیدو ته ویلي د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه یې پلان جوړ کړی او خای د مارچ له میاشتې د ستنولو بهیر پیل کړی.
دا یو مهم خبرونه اوس ورځ اسلام آباد ته چاتر زمو همکار سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنډان خپل اداریې کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ رانه سن الله غوښتنه کړې چې د نوموړي پر ضد د نشي توکي او د معاملې دی عدالتي پلټنې وکړي شي چې هر څه په ډاګه شي. اداریې وایي د پاکستان مسلم لیگ نن د پنجاب صدر رانه سن الله د تیر کال د جولای په میاشت کې د لاهور نه فیصله آباد روانو چې پلاره ونیول شو او د منشیاتو د مخنیوي د ادارې په وینا چې د نوموړي د ګاډي نه 15 کیلو منشیات نیول شوې. اداریې وړاندې وایي دا څرګندوي چې دا معامله د حکومت د غاړې توک جوړ شوه او کل چیرانا سنا ولدا د جین نه په ضمانت خوشی شو نو پوره ونی یی په پریس کانفرنسونو کې د دې تور پر ضد اوازونه پورته کړل. اداري وای وفاقي وزیر شهریار اپریدی ویلی و چې دوی سره درانا سنا ولدا پر ضد ټول ثبوتونه موجود دي. خود نه موړی رسته بیان چې د اغه د منشیاتو د مخنیوي اداري ANF د خبرو نه بیخي بدل دی. د اداري په خبره د نهي پورس د وفاقي کابینه غړي او د ANF د اداري نه په سختي سره وپختل چې دوی سرنګ مقدمه په خلکو جوړوي چې لکبلې حکومت د ستونزو سره مخ کیږي. اداري اخري کې وایي تر اوسه پورې خدا مقدمه پاتې نه رسیدلې. خود دې مقدمه نه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د احتساب په عمل شکونه راپورته کیږي. جنگ رسپن خپل اداري کې وایي د پاکستان د 22 کروڑ ولس بدمرغي دا چې یو خوا د گراني سره مخ دی او بل خوا ملاوت مافیایي له صحت سره لوبي کوي. اداري وایي د حیرانتیا خبره ده چې د خیبر نتر د کراچي پورې د ملاوت پر ضد قانونونه وزارتونه محکمه لوی واړه اهلکاران عدالتونه کچره او حد کړي هر څه موجود دي خو ټول د دې ملاوت کوونکو په مخ کې بي وسدي. اداري وایي وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې ادراک کړي او هدایت یې جاری کړي چې د ملاوت کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. نو اوس وخت راغلی دی چې د دې خلکو پر ضد په دې قانون په سختۍ سره عمل وکړي شي او چې کوم ځای اصل خرابي وي چې حکومت غید لری کولو لپاره اقدامات وکړي. نو یو وخت رس پنه خپلې دریا کې وای پټول پاکستان کې ترانسپورټرانو د حکومت د هغه فیصله پر ضد هړتال شروع کړي چې په دې دوی پر ضد د 200 جرمانه لسو ضرورت رسولې او په دې موقعه د ترانسپورټرانو د مشر اسمت الله نیازی وینا ده چې دا ور سره حکومت ډیر زیاتې کوي. ادارې لې کې په ټرافیکی قانونونو کې د کستا او پیښیدونکو جرمونو کې فرق کول پکار دي. باید چې جرمانه د جرم په نوعیت او نیت باندې ورکړې شي. ټول په یو تل کې نه دی چول پکار او بل په لور د چې ترانسپورټران حمله حکومت سره کینی او دا مسله هوار کړی ځکه چې د کاربندیز نه دوانو خوته نقصان دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوال مطبوعاتو کې فارن پالیسی مجلې په 2019 کال کې په جنوبی اسیا او په 13 د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. مجله همدار ازوایي تیر کال په افغانستان کې هم جګړې زور واخیست. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې په خبرو او د اوربند په ارزښت راپور خپور کړی دی. ظفر خان د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
فارن پالیسی مجله لیکي په جنوبی اسیا کې په لنجبونو سرحدونو کړکیچ د منابعو کمښت او د سختریزو ګواښونو او خطر هر وخت موجود وي، خو په 2019 کال کې هلته دوه بحرانونه وده وکړه. یو په افغانستان کې جګړې زور ونیو او بل د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو. خیر راتلونکي کال په دې کې نور زیاتوالی راشي. تیر کال په فبروري کې د کشمیر په پلوامه کې ځانمرګي برید لسګونه هندي سرتیري وجل چې ذمہواري پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد واخیسته. همداراز د 1971 کال وروسته په لومړي ځل هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د جټ الوتکو لارې بمباري وکړه. مجله لیکي د دواړو گاونډیانو ترمنځ خپل منځي اړیکې ډېر خراب شوې او پاکستان په کشمیر کې بندیزونه وغندل. نیو ډیلی د اگست په میاشت کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او د سیمې په ډېرو برخو کې یې انټرنیټي محدودیتونه ولګول. همداراز د هند پارلمان یو قانون منظور کړ چې تر مخه یې له 2015 مخکې له پاکستان، افغانستان او بنگلاديش هلته ورغلي غیر مسلمو ته پکې د بیات ورکول ویل شوی. اسلام آباد پر دغه قانون غوسه خودلی او دای د مسلمانانو عزت بللې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د 2013 کال په جون کې طالبان په درې ورځنی اوربند راضی شول چې ورسره سم د افغانستان په کلو او خارونو کې طالبان سرتیری او ملکیان ګډولیدل شو. دوی یو ځای لوبې وکړي، جمعتونو ته لاړل او د سولې خوندي ولید، خو درې ورځې وروسته بیا جګړه پیل شوه. ورسپانه لیکي په وروستیو کې یو ځل بیا د اوربند په اړه ګنګوسي خوري شوې او نړیوالو رسنیو د سرچینو له خولې وویل چې طالبان په پاکستان کې د ملاقاتونو وروسته اوربند ته راضي شوي. له دې سره په خلکو کې د سولې هیلې زیاتې شوې. ورسپانه لیکي په افغانستان کې اوربند د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون او د سیاسي عمل د پیل پر لور لومړی ګام بلل کېدلې شو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اوربند خبرونه به حساس وبلل او دای هم ویل چې په ځینو موارد دوکه د کڑکېچ کمولو پر امریکایي وړاندیز غور کوي. افغان چارواکي وای دواړو خو ورته د اوربند په برخه کې معلومات ندي ورکړي. طالبان د اشرف غنی په مشرۍ حکومت سره له خبرو انکار کوي، خو نوموړي د سپتمبر په انتخاباتو کې د لومړنیو نتیجو تر مخه زیاتې رای ګټلې دي. او که اخري نتیجو هم د دې پخلې وکړ، نو دا به کابل ته واک ورکړي چې د سولې هڅې مخته یوسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وروسته لغې چې امریکا د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې په هوایي برید کې واجه د ډیموکراټانو او ریپبلیکنز غړو د دې اقدام هرکلی کړي او غني چې یو داسې کس په نښه شوی چې د امریکا او امریکایانو لپاره د خطر لوی سرچینه وا، خو ځینې غړي بیا د اعتراض کوي چې ولې کانګرس له مخکې نه له دې اقدامه نو خبر کړل شوی. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو په عراق کې د ایران د قدس ځواک د پیاوړي قومندان قاسم سلیمانی پر وژنې بیلابیل نظرونه ښکاره کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو مشر ویلي د کانګرس غړو ته وار له مخې داسې هیڅ قسمه معلومات نو ورکړل شوي چې ګنې امریکا د عراق په خاوره کې د یو ایراني قومندان د وژنې هوډ لري، خو په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړو بیا د شوي اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو په جرګه کې د نیویارک وکیل ایلیټ انجل ویلي د سلیمانی خلاف د بغداد د حملې په اړه کانګرس ته له مخکې نه معلومات نو ورکړل شوي. نوموړي ویلي دا خبره په خپل ځای ده چې د ایران د القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د تشدد د خورولو لوی سرچینه وه او د امریکایانو د وژلو تر شا یې لاس درلودلو، خو په کومه طریقه چې ووژل شو او پاړه یې کانګرس بې خبره وساتل شو له هغې نه قانوني مسایل راپورته کیږي او دا د کانګرس د هغه ځواک سره په ټکر کې ده چې دا اداره د حکومت یوه مساوي څانګه ده. خو د استازو په جرګه کې د ریپبلیکنز ګوند غړي کیوین مکارتي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د خپل عزم او ځواک په ښکاره کولو سره امریکې د هغو کسانو مشر په نښه کړی چې پر امریکا بریدونه کوي. سناتور لینسی گراهم چې د امریکا د ولسمشر نږدې باوري کس ګڼل کیږي په عراق کې د القدس ځواک د مشر له وژل کېدو وروسته پر ټویټر ولیکل ک ایران پر امریکا او د هغې پر اتحادیانو بریدونو ته ادامه ورکوي نو هغوی د بیا ځوابي کاروایۍ ته هم ځانونه تیار وساتي. دا معمول مطابق سپینه ماڼۍ د لویو پریکړو نه وړاندې د سینیټ او د استازو د جرګې مشران وار له مخې خبروي.
په نړیوالو چارو کې د ترکیې پارلمان پرون مازیګر لیبیا ته د پوځیانو استولو منظوري ورکړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تیره میاشت ویلي وو چې د لیبیا وزیر اعظم ورڅخه د سرتیرو ورلیږلو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوموړي سره په ټلیفون خبرې کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پراپور کې.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځمه پرس په وی بیرنې غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګری پایلې د اعلان کړې.
3 تقسیم 1044 اساس
دا د آزاد رایو نتیجه ده چې د ولسمشری د 1044 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلې ده. د رایو شمیر 509 و چې 315 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکی ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ بدریږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه وته د ترکی سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه په نومبر کې د تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او بلسترمنس سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکی ځواکونو په ورتک سره په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او غازو د موندلو لپاره زمينه برابروي. د ترکیې د پارلمان تر پرونی پریکړې سم د سیوروسه د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیغه وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیې د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای شي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب شي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشری ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ایزو موضوعاتو د حوالې لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې پتی رسونه یو کې ورسته لا غزور وخیست چې خلیفہ هافتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او ورستی جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفہ هافتر لخوا د اعلان شوی حکومت ملاتړ دي. خو ترکیه، قطر او ایتالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنې مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
د اورګزو په ماموزیو کې د کورونو سروې له تیر کال اپریل څخه روانه ده. خو د سیمي خلک وایي چې دا بهیر ډیر ورو دی. دوی پرون مشالې ته ویل چارواکي د سروې زر تر زر بشپړه کیو خلکو ته دي د ورانو کورونو ماویزه ورکي. نور معلومات طارق اورګزی راکړي.
په اورګزو کې د ماموزو سیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو لپاره پیل شوی سروې سرتزر سرتور سوي چې ورسره برسته وشي. د دوی په خبره دا سروي ل 23 اپریل راه سي روانه ده چې په کې تر اوسه 1300 متاثر خندانونو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي. د الکی کاډه محمد نکیر اورغزی وای حکومت په سیمه کې د ډنګو کورونو د سروي د عمل ډیر سست روان کړي چې لکهبل د خلکو خوندي کېدنه او ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دي.
اغه ځکه اغه شپې تیرول ډیر مشکل دی والي ته جمعتون هم نشته د شپې تیرونه ته اغه مړنګ دی خلګ لګیاري مثال چوک خیمولند شپې کې چوک اورې علاقو ته چې لکه لشیزو ته وځه بلځه ته اغه ځکه شپې کې او د سروي ټیمونو ته دیو انتظار کوي نو دی حواله سره اغه سرو کېګنه سر وړ د سستريخ کار دی.
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد د شوي پوځي عملیاتو په وجه له مموزو تر 10,000 پورې خندانونه بې کوره شوي چې واپسې د کېدو له کلونو وروسته هم تر اوسه هغوی هغلته نه دي خوندي شوي. د میرکلم خیلو عیسی خان اورکزی وایي که هغلته د سروې ټیمان له زیاتولو سره حکومتي مشران د عملې په کار نظر وساتي او بله خبره دا چې یاد عمل سرته د رسیدو لپاره ورته یوه موده مقرره کړی شي نو داسې مسله زر حل کې دیشي.
طریقہ کار دار چې دیور کې چټیاں نه کوي دیو درې ورځې سروي وشوي بکه هفته کې چټیاں نه راشي په کار چې دي سره ینګ تحصیلدار وخصتل چې دغه د مو علاقې د غرونو علاقې دي اخته پتاګ باندې ډېر مشکل وي نو ته زر تر زره د خپل حکومت ټارګټ ته غزا ته ځان رسي نو د سره هم تیزه کول شي او بل ټیم زیات کړي شي.
بل خو د براورګزو مرستیال کمشنر حیدر حسین وای د بیا آبادکاری پلټ کې له متاثرینو سره د نقد په سومرسته تر یو نظام لاندې کې چورباندې ظاهره خبره ده لګ وخت بلګیږي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه عمل نور هم تیز وساتي چې د خلکو د ستونزه حل شي. په قبایلی ضلعو کې سروې تر کې دورسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 1,000,000 او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د اورغزو په ماموزو کې ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې ورسره د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تمرسته شوې ده. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د میرمشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره مظاهره کړې ده. دوی پرون د احتجاج پر مهال مشال لیډو ته وویل څه د پاسه 15 کلونه وشول چې بچي له زده کړو او دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، حکومت یې نستنوي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون احتجاج پر مهال د مچسو اوسیدونکو وویل چې میرام شاه بازار سره لګېدلی پراته دي، خو 2014 کال کې چې بې کوره شوي ټول کلی له ځمکې سره سم شوې او تر ننه پورې خپلو کورونو ته نستنوي. د مچس کلي اوسیدونکي جاوید اقبال وایي ټول احتجاج ته راوتلي.
ټول کلا زر میړه په دا احتجاج باندې لګیا دي ډېر وال شي چې تر ایو پیری میر واپسی نشی. 2014 شی د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا وتل تر ننه پیری 2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشی. میش په دانه پیری چې میش ګنا کیم د دغه معصوم شهریو نی ټول تعلیم یافته خلکی میش دا پر زور اپیل کی انتظامیا تا ایف ڈی ایم اے تا او آرمی تا چې دا خلک تر واپس شی ویلې چې میش یو خو بډاګون د موسم د شدت نه نفسیاتی بیماران شول میش د بچیونې د تعلیم دمره هر جوش هو چې ټول لو فرض تری.
ظریف خان وای ټول خلک واپس شوی او دوی چې میرام شاه په منځ کې پراته دي لا هم بې کوره دي.
ډیلی نه مرغشتی دي سرا غون کوم اروتلی ټول وزیرستان اروا پاشو یمو واپس نه شي. نن یې چې کما دوه مچسې ته بلوډې درې سمې کړی دي مو هو ویل چې میرا بودی ورسی ابودینو دو غیر ابودیدو په میر دراخ مو کو وړه بال باج می دی به تعلیم نه هو وتلار شي نه هو تل پخې میش پروتئی
کلامو چې په دې اړه د ځلې تنظیمي چارواکو نه پوښتل نو یو والا چارواکی د غږ نارې کړ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه ماچا سو نور سیمو پاتې کډوالو د واپسای په لړکې خبرې روانې دي. ممکنه ده چې د روان کال مارچ میاشتې نه د پاتې کډوالو واپسۍ بهیر پیل شي. کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې چې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي، خو د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل شاوال چې ګڼ خلک یې په افغانستان کې میشته دي تر څنګ د میرام شاه ماچس او ظفر ټاون بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او 2040 کورنۍ په بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
ایسوسیٹڈ پریس ایجنس لکھی دا پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل ٹولی سیالے بسک کال پہ پاکستان کی کی گی دا ایجنس پہ خبرہ پہ 2018 کال کی دا پی ایس ایل سیالیو پیرے دو رائی سے دا لمڑی زلدے چاگہ حیواد بعد دا ٹولو لوبو کوربوی پہ دا غارہ معلومات دا فرخندہ اسد نور
ایسوسیٹڈ خبری ایجنس لکھی پہ لمڑی وار پہ دا پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل ٹول میچونا پہ دغه هیواد کی تر سره کیږي. دغه میچونا بعد پاکستان پہ سلور خارونو کی وی چې د فبروری د شلم نیټه نه با پیلیږي او تر 28 مارچ پورې به دوام لري. پہ دغه سلور خارونو کې لاهور، کراچی، راولپنڈی او ملتان شامل دي. خو د پی ایس ایل یو میچ په هم په پیښور او یا کوټه کې نه کیږي. د ایجنس په خبره یوازې 14 میچونه با په لاهور ښار کې کیږي چې دغه لپاره تیاری هم شروع شوی دی. د شلو اورونو دغه لوبه چې په 2018 کال کې پیل شوی ټول میچونه په متحده عرب اماراتو کې شوی وو. په 2018 کال کې دغه لوبه فائنل لوبه په لاهور ښار کې شوی و. په 2013 کال کې سلور میچونه په لاهور او کراچۍ کې شوی وو او نو ټول په متحده عرب اماراتو کې شوی وو. او تیر کال په کراچۍ کې د پی ایس ایل اته میچونه شوی وو. پاکستان غواړي چې د کرکټ ته نړیوالو ډلو او لوبغاړو ته وښایي چې اوس په دغه هیواد کې د امنیت وضع ښه ده او لوبې پکې کېدای شي. د کرکټ په دغه ټورنمنټ کې د پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچۍ کینګز، اسلام آباد یونایټیډ، ملتان سلطان او لاهور کلندرز په نوم شپږ لوبډلې شامل دي چې پکې بسک کال شپږ دیش بهر ملکی لوبغاړي هم ګډون کوي. کله چې د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو یو وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو راتګ بند شو. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین احسان مانی په یو بیان کې ویلي، پاکستان ته د نړیوال ټیسټ میچونو د راتګ وروسته د پی ایس ایل ټولې لوبې هم په پاکستان کې کېدل د دوی یو لویا کامیابی ده او زیاتوي پی ایس ایل د پاکستان لوبې دی او باید هم په پاکستان کې ترسره شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په خوست کې د یو شمېر ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابع کوونکو له شاعرانو او لیکوالانو غوښتل چې په دې جګړه ځپلې ټولنه کې د ټولنیزو اصلاحاتو د ولسونو د یووالي لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل هم د کلتوري ماښام ته ورغلی و. په دغه اړه یې راپور ورکړ.
خدایا زما کور کندر ولے 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 خدایا.
د جمعې په شپه خوست کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او جنوبی پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د برنامه تابع کوونکو ویل له دې فرهنګي ماښام یې موخه دا ده چې د بیلابیلو سیمو فرهنګیان سره وویني، د جګړه ځپلو فکرونو د رغولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول د ټولنې منځ کې راشه درشه ډېره شي. د خوست په فرهنګي ماښام کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې ویل دا ډول ناست د بیلابیل سیمو د فرهنګیانو زړونه سره نږدې کوي.
دا غونډه چې دا زړونه سره نږدې کوي، دا مینه او غرفت راولي، دا د دو زړونو په وستونډه بولي، دا داسې سندریزو بندارونو مخې ته دا وړو وړو دیوالونو او دا سرحدونو دا پولیو د هیڅ د هنر یو ګټه دا ده چې هر ځای کې هغه سرحد نه مني. موږ کله کله مثلا د موسیقۍ الې اورو، هغه سره الفاظ نه دي، په دې نه پوهېږو چې په کومه ژبه مثلا لګېږي، خو خپله دا د موسیقۍ اله چې ده دا سړی راکاږي ځان ته.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د دې فرهنګي ماښام تر ټولو ستر پیغام داده چې دا د څلورو لسیزو جګړې ځپلي فکرونه او ذهنونه ورغول شي، ځکه په زخمي زړه فکر او احساس د ټولنې درد نشي دوا کېدلی.
زخمي زړه، زخمي فکر، زخمي احساس نه د ځان درد دوا کولای شي او نه د ټولنې. دویم ډیر مهم چې زموږ مسؤلیت دی، یو آگاه
تعلیم یافته او د ټولنې د یو حساس قشر په توګه باندې هغه دا ده چې څرنګه موږ د داسې یو ټولنې چې له رواني پلوه ډېر ځپلې وي څرنګه موږ ټولنیز اصلاحات د دغو دپاره موږ
زوان شاعر رفیع الله زمیر د فرهنگی ماخام ګډونوالو ته په زړه پورې ترانه وړاندې د پروګرام یو برخه په خوست کې د رسنیو کنټرول د استاد حضرت بهار ژباړل شوی کتاب او آسان وقایه او درمننه چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ سردی مخکتنی تبیله شوی وه چې ویناوالو په اهمیت خبرې وکړي. د پروګرام وروستۍ برخه کې ځوان سندرغاړي اعجاز افق سندری ویل چې ګډونوالو په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کولی.
زنو دلته د پښتو جنگونه راوړ زنو دلته د پښتو جنگونه راوړ
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوردونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری شیبو تر رسیدلیو د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه.
په عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قومندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې چې د دې سره د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د پاکستان دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل مسوده د منظورولو لپاره یو ټول لوازمات پوره کړل او سبا به یو ځل بیا د اسمبلی ته وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي پټانک بنو مومندو او ډیر اسماعیل خان کې نور ماشومان ګوزن وهلي. د پولیو ضد د ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو ته ویل له دې سره په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر وادي او ته لوړ شو. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته ویل د لوړې کچې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي. ورخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیوای حکومت د صوبې حالات او د افسرانو کارکردګۍ ته په کتو اقدام کوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته ستانه کړي. د ماچس مشرانو تیر ماښام په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج په مهال مشر لډیو ته وویل چې په ژمي کې یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا د شمالي وزیرستان د انتظامی او لوړ پوړي چارواکي د نوم نښو د په شرط مشال رډیو ته وویل د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه پلان جوړوي او ښایي د مارچ له میاشتې یې د ستنولو بهیر پیل کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونې پای ته رسی کې به دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې. شي خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان ظفر خان او زموږ ټکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار له اجازه ورکې. د الله پامان.